د امنیتي همکاروي په اړه باندې خبرې کوو، او په دوم برخه کې به د پروګرام د افغاني آیات او د امریکایي چارواکو ترمنځ چې کوم ملاقاتونه نن کیږي په دې باندې به خبر وکړو. لکه څنګه چې موږ همکار ویله ایوب خاورین صاحب چې په درو مسایل باندې به خبرې کوي،
سې جلسه است که درو مورد در کمپ دیوید صحبت شوه،
امنیتي مسایل باندې، اقتصادي مسایل باندې، او همدارنګ د سولې په موضوع باندې به خبرې اترې کیږي.
بله آقای نورزی، به اجازه شما میریم به کابل و ببینیم که مردم افغانستان چی توقعی دارن و این سفر رهبران افغان به ایالات متحده چگونه پیش بینی بررسی میکنن. از هر دو مهمان محترم خود میخوایم روی خط باشن. میریم به سراغ نظر شنونده های رادیو آشنا صدای آمریکا.
ناصر مدبر هستم، یکی از فعالین جامعه مدنی در بامیان. سن ما پیمان استراتژیک همراه امریکا امضا کردیم با در نظر داشت متن این توافق نامه رول امریکا در افغانستان همچنان ادامه داشته باشه، مخصوصا در چارچوکات این پیمان استراتژیک که بیشتر نقش مشوره دهی و نقش تجهیز نیروهای امنیتی ملی افغانستان به دوش نیروهای امریکایی و پارتنرهایشان که مجموعه ناتو می باشد هست. طرف
زهرا حسینی هستم، شهروند ولایت بامیان از ولسوالی کاولنگ. خب مطمئنن حضور آمریکا و دخیل بودن از او در پروسه های سال مطمئنن مهم هست و تاثیرگذار هست.
اسم ما حمیدالله دولتزاده است، محصل پانتون ننگرهار هستم. ای که امریکا اگر بخواهد که در افغانستان صلح بیاید، به نظر شخصی ما بسیار یک گپی آسان است، میتانه بیاید. ای که امریکا قوای نظامی و از هر نگاه رسیده است و تمام مملکت ها زیر دستشان است، میتانه که مثال بالای پاکستان فشار بیاره.
ارشاد رغان دستم، خبرنگار آزاد. نقش امریکا در پروسه صلح افغانستان باعث یک کشور مقتدر در جهان و منطقه بسیار بارز است. توقعات مردم افغانستان در بخش کمک های نظامی از امریکا بیشتر به خاطر است که این جنگ که آغاز شده و حتی دوام داره، رهبریش امریکا به عهده داره و امریکا مسئولیت داره در قبال مردم افغانستان که تا آخر در پایان رساندن این جنگ که باید با نفع مردم افغانستان به پایان برسه.
زبی الله سیرت هستم، یک تن از استادان تربیت معلم علی ننگرهار. توقعات را از امریکا داریم که آن وسایل جنگی که مدر هستند و بدر بخور افغانستان هستند، از اونها اگر به افغانستان کمک بکند و شاید اردو یا پلیس ما هم با داشتن امان اسلحه بتواند که دشمن را شکست بدهد.
آصف جاوید هستم، خبرنگار در هرات. از دید من سفر این دو مقام افغان میتونه که برای روند گفتگوهای سال در افغانستان کارا باشه، به دلیل اینکه امریکا به هر حال یکی از مهرهای اصلی هست در افغانستان و اونا میتونن که به گونه طالبان ترغیب کنن یا تشویق کنن مثل همیشه که بیان پای میز مذاکره بشه. مسائل دیگه مثل تجهیز نیروهای امنیتی هم حتما در رأس یا اجندای کاری این دو مقام هست.
نهیر فرید هستم، عضو مجلس نمایندگان. افغانستان کشوری هست که بزرگترین حمایت کننده مالی از ایالات متحده آمریکا هست، نه تنها در بخش نظامی بلکه در بخش ملکی و زیربنایی. حمایت کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا از پروسه صلح میتونه به ما در قسمت جمع کردن معلومات و یا کشاندن جانب مقابل به پای میز مذاکره کمک بکنه.
اینا فقط همون کابل شیشته بین ارق پلو خرما خورده سابقه مردم هیچ نداره. اینا ات تمام روز که ات اندهار میشه کشته میشه مردم، امنیت خراب شده ما روز روز. اینا هیت پشت ملت هیت نمیکرده، فقط پشت جیب خود خیر.
فکر میکنم نه تنها امریکا که هیچ کشوری نمیکنه جنگ را در افغانستان خاموش بسازه، تا که خود مردم افغانستان با هم یک دست نباشن و تا که خود شورشگری های افغانستان، شورش های افغانستان در این مورد فکر نکنن و خودشان اقدامی نکنن، به نظر من نقش امریکا هیچ مهم نیست و هیچ نقشی نمیتونه که در اینجا ایفا کنه.
اما پیمانی که چند وقت پیش اگر امضا میشد سرنوشت ما به اینجا نمیکشید.
اسم احمد رشاد است، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا در کل به خاطر آوردن صلح در افغانستان نقش بسیار مهم داره. از طرف هم آمریکایی‌ها در چند سال گذشته نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کردند، حمایت مالی و حتی آموزش اونا هم به دوش امریکایی‌ها بوده. از طرف هم به نوع کمک‌های آمریکا اقتصاد افغانستان خوب میکنه.
به نام خدا، رضا حق نگر هستم، یکی از باشندگان ولایت بلخ. کشوری دوست یعنی ایالات متحده آمریکا در آوردن صلح نقش برازنده ای را داره. دست آمریکا در آوردن صلح در افغانستان دخیل نموشه، امکان آوردن صلح هیچ وجود نداره که افغانستان صلح شوه، امنیت شوه، نه تنها در بخش صلح، در بخش های زیربنای اقتصادی، در بخش های فرهنگی، در تمام بخش ها.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و نظر مردم در رابطه با سفر هیئت افغانی به ایالات متحده شنیدین.
بله، او درنو اوریدون کو تاسو زموږ ځانګړې خبرونه چې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه باندې ده اوري او د پروګرام په دې برخه کې موږ د امنیتی همکاري په اړه باندې خبرې کوو. په پروګرام کې میلمانه را سره جنرال صابت قلا امرخیل دی او همدارنګ جنرال صاحب عبد الواحد طاقت دی. زبوب لارسمه طاقت صاحب ته طاقت صاحب تشویشونه ست په افغانستان کې البته فکر کیږي داس ول کیږي چې د شش کال جګړه به سختر ای همدارنګ تیر کال هم د افغان ځواکونو تلفات ډیر و افغان ځواکونه اوس هم ځینی تخنیکی مرستو ته اړتیا لري. څه فکر کوي چې افغانی آیت تر کومه اندازې پورې به دغه مرستې را جلب کړي د امریکې نه په دغه سفر کې چی کړی دی؟
بده مرغه هغه لوبه چې دلته زراس ولا سیاسي لوبه هغه د یو ملي والی حکومت یا د وحدت ملي حکومت یو غیر قانوني حکومت چې په موږ باندې وکتل شو دا هم د امریکې لخوا نه او دلته دوه قوتونه سره کار کول او د بحران سره موږ مخ شو. ګویا د موږ کشتۍ غرقېږي او باید ځانګړي نجات ورکړي او بل اخر نجات ورکاو ملي یووالي حکومت رامنځته شي چې اوس دوه رهبران مدلرو او دوه رهبران به هلته دوه خبرې کوي یوه خبره به نه کوي. دا یو د موږ لپاره مشکل ده. بل مشکل دا ده چې لا تر اوسه پورې موږ وزیر دفاع نه لرو. کاشکې په دې هیئت کې وزیر دفاع تللی وای او په دا کم بویت کې او یا هر چیرې چې دوی د نظامي مشرانو سره خبرې کولې د امریکې موږ وزیر دفاع مو یو هغه دی دوی مجموع کې دی یو ملي امنیتی ستراتیژي سره تللی وای. دوی امریکایانو نه یا د ناتو نه د انتقال د پروسې مسؤول هم جناب د اکثر اشرف غنی و او هر وخت د دې ته هر برنامه باندې ما انتقاد دغه لري کله چې امریکایان یا ناتو مجموع کې د ټولو وسلو سره د ټولو قوتونو سره د هوایي قوتونو سره د دې مدرن وسلو سره دوی نشي کولای چې په کوم ساتي کې امنیت راولي. فرانسه مثلا د مثال په توګه یا انګلستان او امریکا په هلمند کې یا په نورو سیمو کې نور هیوادونه د ناتو غیر هیوادونه نو موږ یې ترن کولای شو چې یو کراشن کوب به د امنیت تامین کړو. وخت جناب د اکثر اشرف غنی چې کله د انتقال پروسه تکمیلي په توګه د وسلین کېدی دا کوم کوم کېدی دا یو د تیاریم را سره کېدی درته هر قرارداد کې یا په هر ولایت کې کوم ځای دی نه لازم هغه دې شي کوم تجهیزات او هغه موږ یو مقدار تر اخیستو وي او یا موږ باید دا وکړو وي. دا څه دا وځي شپږ سو موږ تیاری تاسو موږ نه یوړي دریم سره چې نه تام کوم را نه یوړل په ملینونو درې نه شپږ وسلې را نه یوړي موږ مګه وسلې خو پرې دې رادارم نه لرو امره قزایم نه لرو د دوستۍ مهک د دښمنۍ د دوستۍ مهک شي دا ویغه بلک د تاسو سره فکرې پکته د په بل استګوارم راغلی یو دغه ته شوروي اتحاد ویلې غوی مکته دا شپږ سو بالا تیاری او د برینیم زره چای نه تانکونه او د کومیلونو درنې سپکې وسلې هوان چې لونا او سکاته او راګان چې شې سمو دا ټول موږ لرل په دا سره ادار موږ لرو چې سمه کې چانه لري موږ د پای قوت نیم میلیون موږ قوه مسلمان لرل او پاکستان د پاکال نه راځي خو ته په پوجي نو فورم کې یا په نظامي نو فورم کې نشوي را حرکت نشوي کولای نقل او حرکت یا د راتشروي نشوي کولای. دا اوس په موږ باندې پاکستان د افغانستان خاوره کې دی دغه هم اوس د موږ ترجیله ما خاوره ده خدای دې ورن د منحوس کرخ را دی خو ته 8 کیلومتر 20 کیلومتر زمزږی کې آتا زیات یا کم راولاندې سوي دي دا د مګه د شاه د لاسه د موږ دوستانو
تشکر جناب خوای طاقت
امید موږ خپل وطن لاس ورکړو موږ خپل خاور لاس ورکړو موږ مورال لاس ورکړو موږ انګیزه لاس ورکړو زه خلم ته ماتو ده.
بله تشکر آقای در جریان برنامه دوباره هم در این مسئله صحبت میکنیم. بله آقای نورزایی، من میخواستم از جناب آقای امرخیل شما نظر همین مردم از نقاط مختلف کشور شنیدین که بعضش با نظر شما موافق بودن که خب مسئله صلح در افغانستان و مذاکرات باید خود مردم افغانستان حل کنن، اما چی فکر میکنین که آموزش دهی و رقم خود شما گفتین داشتن تجهیزات ای نیازمند کمک های جهان است اردوی افغانستان، درست است جناب آقای امرخیل؟
بلکل دقیق است. تاسو ته معلومه ده چې موږ د اوس کوم اقتصادي لحاظ هم ډېر ضعیف شوي یاستو، ولې موږ اساسي منابع له لاسه ورکړي، موږ ته چیرې ده پاتې
دریسیا پښتو
څنګه
تیر شوی دا سوار لاس کاله پاتې
ټول شیان موږ د لاسه ورکړي دي. نو په دې خاطر باندې دا واضح خبره ده چې موږ سره چې جهان کومک ونکړه په هر لحاظ باندې کومک را سره ونکړه، نظامي کومک را سره ونکړه، اقتصادي کومک را سره ونکړه. تاسو ګورئ دا اوس موږ معاش ورکړو د امریکا له پیسو نه ورکړو، دا خپل سربازانو ته چې عیاشه ورکړو ډوډۍ د امریکا له پیسو، موږ په خپل وطن کې خو متاسفانه کومې پیسې چې راغلي هغه ته هم چور خپله وکړو چپاول خپله پرې واچو. تاسو ګورئ هر خبر سړی اوري، هغه مصارف چې اوري چې دوی څومره د خلکو جیبونو ته ورغلي او خلکو ته شی ورسېده، دا خو واضح خبره ده. تا خو له موږ راتللي دي، اوس راتللي خو موږ د غلا غلو او د سکمرانو ښکار شوي یو، اوس خو دا خبر حل ده. اوس دلته موږ په دې حالت کې چې موږ باندې جګړه را روانه ده او زموږ بچان مړه کېږي، زموږ ځوانان له بینه ځي، موږ ضرورت لرو دې ته چې موږ یو قوي اردو ولرو، یو قوي امنیتي قوتونه ولرو. متاسفانه د امریکې نه دا ګیله ډېره زیاته شته که په دیارلسو کلو کې دوی د موږ قوتونه سنبال کړي وای، دوی موږ ته ښې وسلې را کړې وای، دوی موږ ته ښه تجهیزات را کړي وای، هغه چې موږ درلوده په سابق کې دي هغه په ساته یې را کړي وای، یا اوس اوسنی مدرن سطح باندې را کړي وای، نو بیا د دوی ته به هېڅ ازیت و د موږ دوستي ولاړ د دوی سره کلکه وه، موږ دوی ته ډېر مینهداره وو. خو اوس موږ ګورو چې موږ ته صرف یو ځمکنی قوت پریښی دی چې هغه هم په ډېرې عادي وسلو باندې سنبال ده، او له بل طرفه ویني چې په افغانستان کې خارجي لاسوهنې دی په آخري قدرت باندې روانې دي. یو خو هغه په داخل کې موږ په غلاو په تښتولو په دې باندې هم مختص وو چې ټولې پیسې لاړې، ټولې زندګي لاړې د خلکو جیبونو ته، او له خارج هم مداخلې په هغه سطحه باندې روانې چې ګروپ ګروپ را پیدا کېږي، یو ګروپ را خلاص کړی شوی نه چې بل ګروپ سره پیدا کېږي، بل ګروپ سره پیدا کېږي. د افغانستان وضع اوس دا حالت ته رسېدلی چې په ټول مملکت کې امنیت نشته، بیا نه څوک باید بنکر نه شي.
بله مرخیل صاحب مننه کوو،
ولې موږ ته ضرورت ده چې موږ رضا کوم کنه اوسي، ځکه چې سره امنیتي تړون را سره امضا شوی دی، ستراتیژیک تړون امضا شوی دی، او که چېرته دا کوم کنه ونیسي او دا افغانستان په مرکز د تروریزم یا په مرکز د داعش باندې تبدیل شي، بیا به امریکا هم آرامه نه وي.
بله بالکل، ولسمشر غنی هم زه فکر کوم چې دغه پیغام لري دلته چې امریکا ته راغلی دی. او آصفی صاحب اوس په داسې وکړو چې د افغانستان د پوځ کومې اړتیاوې چې دي، کوم توقعات چې دي دغه سفر نه،
بله
په دې اړه باندې به د ممتاز بهیر ریپورت واورو.
بله نو غوښتنه مونږ کومله و نو غوښتنه مونږ ته اینجا د قسمت بس در رابطه با دیدار رهبران افغانستان وزارت دفاع گپ زدیم و گزارشگر ما اونجا گپ زد، و همچنان گفتن که جلسه که فعلا امیال سه جلسه در کم دیوین بر جریان داره که روی امنیت، مسائل اقتصادی و صلح صحبت میشه، که بله. بعدن در 15 دقیقه بعد میریم روی او مسائل صحبت میکنیم.
بله
و حال شما گزارش دارین بگمانم.
بله در ممتاز بهی ریپورت دی، پا دی ریپورت که اغوی در وانسان در پاودز در پاودزیان کوم ارتیاوی چی دی دقیقه پا باری که خبری کردی او پا دی خبری کردی چی افغانستان پاودز چه توقع داری دقیقه سفر نه چی ولس مشر اشرف غنی
بله
دلته واشنگتن ترقلی دی او د امریکای چارواکو سره ګوري.
رقمی که بیشتر ما نظر و گمان زنی های مردم شنیدیم، ولی هم میریم گزارشگر ما نظر تحلیلگران گرفتن و در گزارش او را پخش میکنن. اینو خواستم با یک پیام رادیویی گوش میدیم و بعد از او گزارش
بله ریپورت به اولار سو.
بله بله
د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری امریکا غټول د افغان وسلوال پوز مکنی او کمانډوز واکونه اوسمهال په خو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي، او د هوایی ځواک په برخه کې هم د چورلوکو او ترانسپورتي تیارو اړتیاوې تر ډیره بریده پوره شوې دي.
نو موږ تقریبا د هلیکوپټر له خوانه موږ مشکلات لري او هدا حل شوې دي، خو په ځینو برخو کې موږ مشکلات تر اوسه ځای په ځای دي، هغه حل شوې نه دي، خصوصا د رادار برخه او د مدافع اوی برخه چې هغه کې هغه الوتکې چې بمبارد الوتکی دی، د قوی د کاش په الوتکی دی، یا مثلا تخکاری الوتکی دی، او یا توپچی دافع و راکیټ دافع و دی، په دې برخه کې تر اوسه کار نه دی شوی او موږ ورته ډیر جدي ضرورت لرو.
د ملي دفاع وزارت په داسې حال کې د وسلوال پوز د هوایی ځواکونو د اړتیاو خبره کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ امریکا ته سفر کوي. په دغه سفر کې افغان حکومتي چارواکي د امریکا متحده ایالاتو له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر پوځي مسایلو هم خبرې اترې کوي. د دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د هغه ژمنو پر عملی کولو ټینګار کوي چې نړیوال ټولنې د افغان وسلوال پوز د پیاوړتیا په برخه کې کړی دی. دولت وزیري وایي
نړیوال ټولنې هغه ژمنې چې موږ سره کړي هغه د تر سره کی زمونږ هوایي قواوې د پکو ودري زمونږ ځمکنۍ قواو ته د چا هغه برخې نه دي جوړې شوې هغه ته توجه وکړي زمونږ سره مرسته وکړي ځکه دا د ترورزم سره جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده هغه هیوادونو لپاره چې هغوی په دې جګړه کې شریک
بلخوا یو شمیر افغان پوځي کارپوهان هم د افغانستان د ملي پوز پر هوایي غختلتیا ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان په سیر غرنی هیواد کې ځمکنۍ جګړه هغه مهال اغیزمنه ثابتېږي چې تر څنګ یې پیاوړی هوایي ځواک ورسره مرسته وکړي. د پوځي چارو شنونکی جنرال عتیق الله امرخیل وایي امریکا ته د افغان لوړ پوړي حکومتي پلاوي د سفر پر مهال ولسمشر غني باید له امریکایي چارواکو څخه د افغان وسلوال پوز د پیاوړتیا لپاره د هوایي تجهیزاتو تر څنګ د هغو تجهیزاتو پر نوي کولو هم ټینګار وکړي چې د جګړې پر مهال زړیږي او کار ترې نه اخیستل کیږي. دغه راز ښاغلی امرخیل وایي په امریکا کې د افغان افسرانو او قمندانانو روزنه د ملي پوز بل اساسي اړتیا ده چې په لوړه کچه او زیات شمیر افسران وروزل شي چې هغوی بیا په افغانستان کې نورو سرتیرو ته د روزنې دنده په غاړه واخلي.
او دلنه دینه مهمه خبره ده چې د قومندانیت په حال وایي دا به ډېره ضروري چې موږ د قومندانیت په حال وایي کانګرس کې د خپل افسران ویلي وو چې دغه ډېر ښه قومندانان دي چې تاوراسي خو موږ دې ته پوهېږو.
جنرال عتیق الله امرخیل د هم ویل اوس مهال افغان پوز په جګړه کې ښکیل دی او د جګړې پر مهال د پوز لګښتونه لوړیږي او هغه پیسې چې د امریکا لخوا افغان پوز ته ځانګړي شوي په اوسنیو شرایطو کې ډېرې کمی دي.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د سفر د ملاقاتونو او ویناو په اړه خبرونه مرکې تبصرې او ځانګړي خبرونې د امریکا غږ آشنا رادیو له لارې اورېدای سي د مارچ له 23 څخه تر 25.
درنه او قدر منوریدونکو تاسو امریکا ته د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د سفر په اړه باندې ځانګړي خبرونه اوري. آصفی صاحب موږ تاسو ته د خبرونه په دغه برخه کې د امنیتي همکاریو په اړه باندې خبر کوو. زموږ سره میلمانه عتیق الله امرخیل صاحب او همدارنګه عبدالواحد طاقت صاحب دي. طاقت صاحب ته به ولاړ سو. یو موضوع چې ډیر اوس په رسنیو کې هم یادیږي، امریکایي چارواکي امریکایي کارپوهان هم ډیر دي، هغه د داعش موضوع ده چې په سیمو کې مثلا اته په لیبیا کې په نورو سیمو کې
د فکر کې چې دولت افغانستان هم غوښتل چې شمار از فرماندهایش
د یو تهدید دی. د دوی نه به پوښتنه وکړو چې د دغه تهدید د رفع کولو لپاره امریکا څه مرستې کولی سي د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د پوځ سره؟ طاقت صاحب مهرباني وکړئ.
بله، و چقدر مؤثر میتونه باشه حضور نیروها برای جنگ با داعش؟ جناب آقای طاقت صدای ما رو میشنوین؟ جنرال صاحب طاقت
فکر کوم چې د طاقت صاحب
بله مهرباني وکړئ بفرمایئ. آقای طاقت صدا ما رو گرفتین؟
بله
اورم. بفرمایئ.
نو ما زه خو داعش د القاعده او تروریزم زیږنده بولم، یعنی د القاعده او تروریزم استحاله وکړله او داعش بدل شول. او القاعده او تروریزم همغه مجاهدینو سي د سور جنگ پیداوار او د سور جنگ نه بقایا او دغه نه راپاتې او دغه څه ورپسې طالبان او د نور په مجموع کې د داعش لوبه دا خو موږ تحلیل کړو او د تاسو د میډیاګانو لار نه ویلي کله چې بیلانس د شیعه او سنی برابر شي دلته د سنی اکستریمیزم او شیعه اکستریمیزم جګړه را شروع کیږي او دغه د پاره داسې قوت ضرورت چې موږ یې په وخت نه متزان اوس نوم دولت اسلامي یا داعش شو دا برازی افغانستان ته د افغانستان نه به د تیریګي سنټرل شاته تاجکستان او دغه سیمه ته ویدي د پاره د کنټرول د پاره امریکایي د زړه فوجونه په افغانستان کې ضرور دي ځکه نو اډی دي په نو اډی کې چې درې درې زره مو زره کیږي او دا زره یو درې زره خو به د خو جو فنور مي او څوک کنټرولي څومره امریکایان داله څومره راغله.
بله طاقت صاحب، تاسو د خو تاسو نظر دی، تاسو څه فکر کوئ؟ بله دا اوس تاسو څه فکر کوئ چې بله دا اوس تاسو فکر کوئ چې تر کوم اندازې پورې داعش د افغانستان ثبات ته خطر ایجادولې سي او امریکا څه کولې سي دا اوس د افغانستان د پوه سره د افغانستان حکومت سره څنګه مرسته کولې سي
برزي کې فرصت بیا پیدا وکنه آقای امرخیل نوفتنه مونږ کې 4 دقیقه ختم ای بخش برنامه مونده 2 دقیقه جناب آقای طاقت وخت دارن و 2 دقیقه هم آقای امرخیل بفرمایید جناب آقای طاقت
داعش پیدایښت او د یوې تمویلول او تجهیزول او 50 میلیارد ډالر بودیجه او د قوت په هیڅ باندې زبرځواکول دا مخکمه معلومه ده او د دې منبع او منابع او سرچشمې دا ټول باندې پوهیږو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د امریکای راتلونکي نظامی ماموریت به د افغانستان په ګټه وي که په ضرر به وي دا هم موږ ور باندې مخکې تحلیلونه کړي دي چیرته واقعا امریکا غواړي چې د تروریزم د بدې پدیدې سره مبارزه وکړي افغاني ځواکونه د تقویه کړي مقصد یې ټول هغه وسلې راکړي چې بخوا موږ لرلې د شهید ډاکټر نجیب الله پر مهال چې موږ لرل هغه د مقصد تکمیل کړي اخلاص دې داعش هم نور خلاص دي د القاعده او تروریزم هم خلاص دي قسم ورته خورو چې افغانان به دې په مقابل کې داسې د دې تصویر ناپذیر په هیڅ باندې ورته
یک دقیقه دیگه وقت دارین جنرال سبطاقت. تشکر از شما جناب جنرال سبطاقت. آقای امرخیل درست همین سوال هم مطرح میشه که ادامه حضور نیروی امریکایی در افغانستان چقدر میتونه موثر باشه با احتمال با خطراتی که مثلا حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان یک تهدید به دولت متوجه میسازه. جناب آقای امرخیل 2 دقیقه وقت دارین.
خب به هر صورت شما می دانید که هر گروهی که به وجود میه یک پدیده نو که به وجود میه خطرش احساس میشه. من یقین کامل دارم که داعش در افغانستان جای نداره. چرا مردم افغانستان با داعش کامل ناشناختن؟ اگر طالبا در افغانستان بود و خوازی وطن بود و با مردم ارتباطات داشت میشناختن، ولی این گروهی که فیلن برام داعش است که اینا خیلی خطرناک هستند و بسیار افراطی هستند و طوری که معلوم میشه اینا یک حرکت جهانی را شروع کردن نه تنها در افغانستان، بنابراین به خاطر جلوگیری از این دمی مقتی زمانی دمی حالا که اینا نه ظهور کردن و نه وجود آمدن ضرورت است که تشریک مسئله بین نیروهای افغانستان و نیروهای ناتو با شمول امریکا جدیدتر شوه، یک پلان منظم ساخته شوه، در اینجا حرکات بسیار منظم صورت بگیره و به خاطر بردن افراطی ها باید جدی عمل شوه. و اگر ما روی از این حساب بکنیم تنها با دردزدن ها باشد، تنها احساس از این رو بکنیم که اینا خطرناک هستن و خطر ایجاد میکنه چنان است و چنین است، باز رزه وقت بکنیم و اینا باز پاهای خود در افغانستان محکم بکنه و از اینا سعید قدرت شوه، جلب و جذب خود شروع کنه. به اون صورت بازی هست قوات بسیار زیاد قوی لازم است اما بتانه مقابل از این مبارزه شوه. ولی فعلا اگر یک پلان منظم قوات‌های خارجی که در افغانستان است با شمول قوات‌های افغانی یک تشریک مسایی باید پلان بسیار منظم حرکت نچرا برای از همه چیز معلوم است. کش باید بسیار فعال باشه، باید قدرت باشه و در فعال یازی. یک موضوع بسیار مهم است که سیاهی خود اینجا خیلی فعال است، در تمام افغانستان ایشه دوارده، از تمام مراکزش خبر داره،
تشکر،
از تمام چیزایش خبر داره. اگر این احساس میکنن که خطر است، اگر خودش من دهی دخیل نباشه خطر است، به هم ضرورت است که مراکزشان کش بله. و جایشان کش
بله. تشکر جناب بله. آقای امرخیل از هر دو مهمان محترم خود تشکر میکنیم که در این بخش برنامه ما با ما بودن و در رابطه با کمک های نظامی ایالات متحده به افغانستان نظر خود ارائه کردند.
بله آصف صاحب د تقسیم اوقات په مطابق باندې خو د مخ داس ول کېدل چې د روان کال تر پای پورې په افغانستان کې 15500 امریکایي عسكر پاتې سي، خو داس ول کېږي چې کېدای سي د عسكر زیاتر شمیره چې د روان د روان کال او مدارنګه د بل کال کې هم دغه سپاتې سي اوس نظر واته سو عسكر است. خو ولسمشر اوباما د امریکا ولسمشر اوس هم په دې باندې تاکید کوي چې باید د 2015 کال په شروع کې امریکایي ماموریت ختم سي او په دغه ارتباط باندې چې افغانستان حکومت باید څه وکړي موږ د علي احمد جلالي صاحب سره مرکه کړې ده.
مرکه خو به پیغام رادیو گوش میتیم بعد به مصاحبه را گوش میکنیم.
صدای امریکا آشنای شما.
جلالی سپ اوباما وی 2018 کال که د امریکا ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدي، کوم حالت تغییر نخري افغان حکومت ته څه کول پکار دی باید څه وکړي؟
دا په دې پورې مربوطه چې دوه په دې دوه کلو کې نور څه کېدلی شي، څه کېږي په دې دوه کلو کې که چېرته د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي، په هغه صورت کې د افغانستان پوځ کولای شي چې هغو ته د دوی سره مقابله وکړي چې احتمالا موجود وي، او دا چې که د سولې موافقه راشي په هغه صورت کې افغانستان دې ته اړ نه دی چې لوی پوځ وساتي، لوی پولیس وساتي په دغه چک کچه چې اوس موجود دی. په نتیجه کې مصارف کمیږي او افغانستان له خپلو عوایدو شاید وکولای شي تر ډېره حده پورې د دې تلافي وکړي. اما خبره دا ده چې متحده ایالاتو دا ژمنه کړې ده چې تر لسو نورو کلو پورې به افغانستان سره مرسته کوي، او دا مرسته تنها د پوځ او د عسکرو موجودیت نه دی، بلکې په عین زمان کې په نورو مواردو کې د متحده ایالاتو مرسته د افغانستان له امنیتي قواوو سره ډېره مهمه ده.
اکثره امریکایی د چارو پوهان هم په دې نظر دي چې اوسنۍ تقسیم اوقات چې د افغانستان لپاره ټاکل شوی دی هغه عملي نه ښکاري. افغانستان سره د مرستو په خاطر باید وخت په نظر کې ونیول شي، بلکې د افغانستان ضرورتونه په نظر کې ونیول شي. ستاسو په نظر څومره به د امریکا حکومت د خلکو او د چارو د پوهانو دا نظر عملي کړي او په پام کې به ونیسي؟
فکر کوم چې شرایط سره سم دا احتمال موجود دی چې د متحده ایالاتو په دغه تقسیم اوقات کې بدلون راشي، دا احتمال موجود دی. تر اوسه پورې دا خبره نه ده شوې. تر اوسه پورې جمهور رئیس اوباما په دې ټینګ دی چې د 2018 کال تر پایه پورې به د افغانستان ټول قواوې وباسي، یعنی هغه وخت چې د ریاست جمهوری دوره خلاصېږي د افغانستان جنگ خلاصوي. مګر شرایط بدلیږي. فعلا په منځني ختیځ کې نوي تهدیدونه راپورته شوي دي، او په عین زمان کې هغه تجربې چې د دنیاوالو په عراق کې ولیدلې د دې سبب کېږي چې په ځینو تقسیم اوقاتو کې تغییر راشي. پلان او یا تقسیم اوقات هر شی چې دي د کاڼي کرښه نه ده، نظر په شرایطو بدلیدای شي. هر هیواد د خپلو منافعو په اساس باندې خپل هغه پالیسی ټاکي. که چیرته د 2002 کال وروسته په افغانستان کې شرایط ښه نه وي او تهدیدونه موجود دي، او متحده ایالاتو او نور هیوادونه د ناتو په دې یقین شي که افغانستان سره مرسته ونه شي دوی ته صدمه رسیږي، نو حتما په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي.
یوه خبره چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وکړه هغه دا چې د افغانستان او امریکا ګټې مشترکې دي او د مشترک تهدید یا ګواښ سره مخ دی. د جمهور رئیس اشرف غنی د دې غږ نه وروسته به د امریکا دریڅه د افغانستان په وړاندې
دا خبره خپل متحده ایالاتو څو ځلې ویلي دي چې په امنیتي سیمې په امنیت کې د افغانستان او د نورو سیمو هیوادو او متحده ایالاتو ګټې مشترکې دي، او ځکه نو په مشترک ډول باید د تهدیداتو مقابل کې ودرېږي. ځکه متحده ایالات په دې پوهېږي چې یوازنی حمله چې په دې هیواد باندې وشول افغانستان او ځکه په افغانستان کې د ترګرو ځاله جوړ شوی و. پس له دې چې متحده ایالات قوا په درې میاشتو کې طالبانو رژیم رسکور کړ او د القاعده شبکې درې وړې کړ په افغانستان کې، دې یعنی د هدف تر سره شو، هغه هدف چې په ابتدا کې و. مګر په دې بیرته چې افغانستان بیا د ترګرو ځاله نشي چې د امنیت صدمه ورسوي او خطر ورته پېښ کړي، ځکه نو په افغانستان کې پاتې شول. اوس هم افغانستان کې دغه لاسترولنی چې په تیرو دیارلسو کلو کې ترلاسه شوی دي، د هغو ساتل په عین زمان کې د متحده ایالاتو له امنیتي هغه دلچسپیګانو سره نږدې ارتباط لري.
یوه وروستۍ پوښتنه جلالی صاحب، افغانستان چې دا مهال اکثرا په بهرنیو مرستو متکي یو هیواد دی او د مرستو ډیره برخه د امریکا د خوانه کیږي، افغانستان سره د مرستو د تداوم لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا سفر ساسه د نظر څنګه دی او څنګه ارزوي؟
ګومان کوم په دې برخه کې ښاغلی اشرف غنی په لندن کې په کانفرنس کې چې پسله د دولت رامنځته کېدو کې وکړله، هغه اساسي ټکی دا و چې موږ سره مرسته وکړي چې په خپلو پښو ودرېږو ازت محتاج لو، او تر هغو پورې چې افغانستان په خپلو پښو درېږي مرستې ضرورت لري، او د مرستې هدف باید دا وي چې افغانستان په خپل ځان بسیا شي، او که افغانستان ځان بسیا شي بیا نو دغه نورو مرستو ته د نورو دنیا ته ضرورت نه لري.
یعنی دا سفر موثره دی د مرستو د تداوم دپاره؟
زه فکر کوم چې وضع بدله شوې ده په امریکا کې، کانګرس کې، په حکومت کې او په عامو خلکو کې او په مدني ټولنه کې یو نوی خوشبینی پیدا شوې ده. متاسفانه د دې دولت مخ کې د څوکلو په دوران کې تقریبا 50 کلو په دوران کې روابط خنو او د متحده ایالاتو خلک کانګرس او دا ویلي چې مرسته امریکا کوي مګر له خو بد رد ورته ویل کیږي.